السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانه زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل به په لاندو خبرونو وکړو له پلازمینې کابل پرته د افغانستان په درې درشو ولایتونو کې نن د کانکور ازموینه پیل شوه. د سږ کال په کانکور ازموینه کې نږدې 1.5 لک د 12 ټولګیو فارغان برخه لري چې 15% نجونې دي. له دې ډلې به 115,000 کسان د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شي. د سږ کال کانکور ازموینه داسې وخت اخیستل کیږي چې طالبان واکمن دي او له واکمنېدو سره یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د دولت وزیر هینا ربانی کار د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویس سره په اسلام آباد کې لیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند پر ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې لیدنه کې دواړو د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر ښهوالي ټینګار کړی دی. بیان زیاتوي کار له ویس سره د سوله ییز سوکاله او باثبات افغانستان لپاره د اسلام آباد ژمنه تکرار کړه. د کانادا د کډوالو چارو وزیر خبر ورکړی چې 315 افغانان پرون له اسلام آباد کانادا ته انتقال شول. شان فریزر په خپل ټویټر لیکلی چې په دې سره کانادا کې د تازه هستوګنو افغان کډوالو شمیر له 20,000 اوښتی دی. کانادا د شاوخوا 40,000 افغانانو د وربللو او هستوګنولو ژمنې کړې دي. جنوبي کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي دوه بالستیک توغندی آزمویلی دی. د جرمنی دی پی خبری آژانس نن ویلی پیونگ یانگ دوه توغندی له سامسوک سیمې نه د جاپان سمندرغاړي ته توغولی. د جاپان د صدر اعظم دفتر په یوټویټ کې د شمالي کوریا لخوا پر لپسی توغندی د نه منلو وړ بللی دی. د ملګرو ملتونو په یو پریکړه لیک کې شمالی کوریا د هغو بالستیکی توغندیو له توغولو منع کړي چې هستوي سرګلولې لیږدولی شي. وروستی خبر هم دا چې د ادبیاتو د نوبل جایزه فرانسوي لیکوالې آنی ارنو وګټله. میرمن ارنو د فرانسې د نورماندی ده او په لیکوالۍ سربیره د پوهنتون استاده هم پاتې شوې ده. د نوبل کمیټې نن اعلان کړی چې آنی ارنو د خپلې زړورتیا او ځیرکتیا په خاطر دا جایزه ګټلې چې توانېدلې په خپلې لیکوالۍ سره ذهنی محدودیتونو ریښې وسپړي او حل لارې ولټوي. له ازادي راډیو خبرونه واوریدل. کولای شئ دغه خبرونه په تفصیل له ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ او ولولئ. اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په کابل نه پرته نن په افغانستان کې د کانکور ازموینه پیل شوه.
نن سهار مو رسمن دا پروسه په 30 ولایتونو کې پیل کړله. د ګډونوالو د ظرفیت مطابق د تعداد مطابق باندې ازموینې تنظیم شوې دي.
د ملګرو ملتونو سازمان د پراختیا پروګرام یا UNDP یو نوی راپور کې راغلی چې افغانستان له لوی او مخبزوړ اقتصادي حالت سره مخ ده. په دغه راپور کې زیاته شوې چې په تیرو 12 میاشتو کې د افغانستان اقتصاد 15 میلیارد ډالر زیان کړی او 10 کاله تاوان لیدلی دی. کارپوهان څه وایي؟
حقیقت دا دی چې موږ یو مصنوعي اقتصاد درلودلو چې رونق یې د خارجي مرستو پر بنسټ و.
په دې اړه به هم تاسو ته رپورټ درکړو چې اروپایي ټولنه هوډ لري چې په روسیې باندې نور بندیزونه ولګوي. که وخت د اورزګان رپورټ بیا درته خبر کړو چې هلته خلک د سیم کارتونو په اخیستلو کې ستونزې لري.
دا وایسته ولاره دی، هغه وایسته ولاره دی، هغه وایسته ولاره دی، ور دې سیم کارت دی وړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. له پلازمین کابل پرته د افغانستان په درې درشو ولایتونو کې د کانکور آزموینه پیل شوه. که څه هم په دې اړه کوم رسمي مراسم نه و نیول شوي، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي د سږ کال کانکور آزموینه درې ورځې دوام کوي. د رسمي شمیرو په اساس په دغې آزموینه کې 150,000 د 12مو ټولګیو فارغان برخه لري. نږدې 15% نجونې دي. د 12مو ټولګیو یو شمېر فارغان وایي له امنیتي اندېښنو سره سره د کانکور په آزموینه کې ګډون کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ لاندې د امنیتي ګواښونو سره مل لومړنۍ کانکور آزموینه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي له معمول سره نن 8 بجې له پلازمینې پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې د کانکور آزموینه پیل شوې ده. د لوړو زده کړو وزارت د آزموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش آزادۍ رادیو ته وویل چې آزموینه د ګډونوالو د شمیر پر بنسټ تنظیم شوې ده.
نن سهار مو رسمان د پروسه په 3 ولایتونو کې پیل کړله. دا د ګډونوالو د ظرفیت مطابق د تعداد مطابق باندې آزموینه تنظیم شوې دي. مو یو تعداد ولایتونه لرو چې هغه کې د مو د ګډونوالو شمیر کم دی، هغه په یوه ورځ باندې تنظیم دي، او داسې ولایتونه لرو چې تعداد او طالبانو متوسطه کچه کې دی، هغه مو په 2 ورځو کې تنظیم کړی، او هغه لوی ولایتونه مو په 3 ورځو کې تنظیم کړي دي. او د کار مودې لپاره کړی دی چې تعداد کم وي، ښه مدیریت کیږي.
دی وایي ټولو ولایتونو ته د کانکور د ازموینې د اخیستلو ټیمونه له وړاندې رسېدلي دي، او دغه ازموینه به په ښه شکل واخیستل شي. د نوموړي په خبره د کانکور په سګنی ازموینه کې نږدې 150,000 زده کوونکي برخه اخلي چې 15% نجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې شمیر ګډونوالو به 115,000 د لوړو زده کړو موسسو ته جذب شي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر د معلوماتو پر بنسټ له دې وروسته به د روانې میزان یا تلې میاشتې په 1 نیټه په کابل ښار، او دغه شان د همدې میاشتې په 9 به د کابل د ولسوالیو او هغو کسانو نه چې په ولایتونو کې له ازموینې پاتې دي او وروسته یې نوملیکنه کړې ده د کانکور ازموینه واخیستل شي. په همدې حال کې د 12مو ټولګیو یو شمېر فارغان وایي له امنیتي اندېښنو سره سره د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي. د امنیتي اندېښنې وروسته له هغې دي چې د تېرې جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ دشتبرچي سیمه کې د کاچ پر ښوونیز مرکز په خونړي برید کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ یو نامه د راپور پر بنسټ 53 ګډونوال پکې وژل شول، او 110 نور پکې ټپیان شول. په دې مرکز په داسې حال کې حمله وشوه چې سلګونه زده کوونکو د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکوله. د کاج ښوونیز مرکز یوې ګډونوالې مریم چې د پیښې په ورځې هلته شتون درلود آزادۍ راډیو ته ویل هیڅ پیښه د دوی د زده کړو په وړاندې خنډ نه شي جوړېدی.
نه پکې نهسته، هیڅ مانی وجود نه لري. زه ولې باید ازموینې ته ولاړه نه سم؟ ولې باید زده کړې ونه کړم؟ که د مرګ له ویرې وي، نو مرګ خو خامخا یوه ورځ راځي، او دا به څومره ښه وي چې د زده کړو پر مهال درته راسي. نو زه له ټولو ستونزو سره سره د کانکور په ازموینه کې برخه اخلم.
دا وایي که څه هم په ذهني ډول ښایي هغسې تیاری ونه لري، خو په خبره یې که سږ کال یې د خپلې خوښې نمرې ترلاسه نه شوای کړی، کال ته به بیا د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي. د کانکور یو شمېر نور ګډونوال بیا د طالبانو له حکومته غواړي چې د ازموینې په اوږدو کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تازه په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور د کانکور ګډونوالو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی وو. د سکل کانکور ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، او له واکمنېدو سره یې له 6 ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو د سازمان پراختیايي ادارې UNDP د یو نوی راپور له مخې افغانستان له لوی او مخ په ځوړ اقتصادي حالت سره مخ دی چې یوازې بشري مرستې ستونزې نه شي حلولی. د دغې نړیوالې ادارې د 2020 کال په راپور کې چې تازه خپور کړی دی ویلي چې په تیرو 12 میاشتو کې د افغانستان اقتصاد 15 میلیارد ډالر زیان کړی، او دا هغه څه دی چې برابرول یې 10 کاله نیولی وو. طالبانو په دې اړه باندې البته د دغه راپور په ارتباط زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
متاسفانه دولت مونږ ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړو.
دا میرمن یو له هغو افغان مدافع وکیلانو ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړې ده. د مدافع وکیل د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، خو وایي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د افغانستان د عدلیې وزارت په چوکاټ کې د مدافع وکیلانو د ټولنې غړي وه او په دې برخه کې فعالیت کوه. د اغلی زیاتوي اوس چې وزګاره ده د بېلابېلو ستونزو سره مخ ده.
زه تقریبا څلور کال کېږي چې د عدلیې او قضایي په بخشو کې کار کوم، خصوصا وکالت کې. متاسفانه اوس مونږ د پاره اجازه نشته چې کار وکړو. مونږ ډیره هڅه کړې چې وزارت عدلیه سره خبرې وکړو او یا ستر محکمې سره. خزینه هغه پخوانی کارمندان چې په عدلیې او قضایي کې کار کوي هغوی ته اجازه ورکړي چې بیا هم خپل کارونه پیل کړي. متاسفانه هغوی هېڅ اجازه ورنه کړ. قاضیان خو ټول خزینه او نارینه منفک دي، سرنوالانه موس په خپل کورونو کې ناست دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان پراختیايي پروګرام UNDP د یو تازه راپور په خپرېدو د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دغه هیواد مخ په ځوړ اقتصادي حالت او ستونزې یوازې په بشري مرستو نه سي حلېدای. UNDP په دې راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 15مه نیټه یې خپور کړی ویلي چې له تیر 2021 کال د اگست میاشتې له نیمایي لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د 2022 کال تر نیمایي تر 20,000 دندې له منځه تللي چې 2.8% یې یوازې د پوهنې وزارت خزینه کارکوونکو دندې دي. دغې نړیوالې ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال د اگست وروسته په تیرو 12 میاشتو کې د عامو خلکو د ژوند هغه اسانتیا ویل منځ تللی چې په تیرو 12 کلونو کې د برابرولو لپاره یې کار سوی وو او 15 میلیارد امریکایي ډالر یې زیان کړای دی. د خوراکي توکو بیې چې د لوږې څخه د ژغورنې حداقل کالوري یې برابروله 15% لوړې سوي. د وړو پورونو سکتور نږدې لمنځ تللی چې بېوازله او خزینه پور اخیستونکي سخت زیانمنې کړي دي. د دغې ادارې معلومات ښیي چې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې نږدې 40 میلیونه وګړي د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې او جدي کچې سره مخ دي چې د تیرو دریو کلونو په پرتله 2 برابره لوړه ده. د ملګرو ملتونو سازمان پراختیايي اداره داسې مهال دا راپور خپروي چې تر دې وړاندې هم د همدغه سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې دا مهال شاوخوا 25 میلیونه افغانان د بېوزلۍ او لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو سره هم وخت په وخت ډیری عام افغانان د خپل ژوند د سختیو او بیکاری له امله د خپل اقتصادي ستونزو په اړه شکایتونه شریک کړي دي. د یادونې وړ ده له هغه مهال چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د تیر حکومت اکثریت کارکونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د بیکاری له امله خلک له شدید اقتصادي ستونزو سره مخ او په ماشومانو کې شدید خوارځواکي هم رامنځته شوه. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سازمان پراختیايي پروګرام هم په خپل راپور کې ورته اشاره کړې ده. هڅه مو وکړه د ملګرو ملتونو سازمان د دغه ادارې د خپور شوي راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. وړاندې زبیح الله مجاهد د دې راپور ته خبرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. وړاندې د نورو طالب چارواکو په ګډون ښاغلي مجاهد هم په ځلونو د نړیوالې ټولنې د افغانستان د اقتصادي کړکېچ د حل لپاره د بشري مرستو غوښتنه کړې ده.
و موریدل چې د افغانستان اقتصاد د ملګرو ملتونو د UNDP د یو راپور په اساس 15 میلیارد ډالر زیان کړی په تیر یو کال کې، او د دغه زیان د پوره کولو لپاره شاوخوا 10 کلونو ته اړتیا ده. یعنی دغه پیسې په تیرو 10 کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته زیرمه شوې وې چې اوس یې تاوان کړی دی. په همدې ارتباط عصمت ساروان د اقتصادي چارو له متخصص ازرخش حافظي سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د دې راپور چې وایي د افغانستان اقتصاد په 12 میاشتو کې د 10 کلونو بریاوې له لاسه ورکړي مطلب څه دی؟
دا په دې معنا ده چې حقیقت دا دی چې موږ یو مصنوعي اقتصاد درلودلو چې رونق یې د خارجي مرستو پر بنسټ و. یعنی هغه مالفات چې د واقعي اقتصاد وي چې په هر حالت کې کار وکړي او سیستم وي او نظم وي او سم بنسټونه وي، دا نه و. کله چې مرستې بندې شولې او بینلري اړیکې وشکېدل نو هغه مصنوعي اقتصاد هم نسکور شو. بانکي سیستم د بینلري مناسبات څخه بې برخه شو او هغه مرستې چې عادي او انکشافي بودجې بشکولولې هغه هم ختم شو، او هغه پروژې چې جوړ شوي وي هغه هم منتننس درلودل، یعنی حفظ او مراقبت اړتیا درلودل، یا یوه برخه جوړ و نور برخه جوړې نه وي، دا هم په ټپو دیدل. او دا نوی حکومت چې راغی د سیاسی اختلافات پر بنسټ دنیا سره لري او پر سپید ندی پیژندل شوی او نش کولای چې د ملي منابعو څخه ګټه پورته کړي. او نور مشکلات هم شته چې د دنیا د مدرن مناسبات سره په ټکر کې ده. نو په دې خاطر باندې افغانستان د ټولو هغه پخوانۍ امکانات څخه بې برخه شو او په هغه حالت ورسېدل چې تاسو ما په آن لس کاله نه بلکې تقریبا شل کاله یو ویشت کاله شاته وتنبول شو. اوس مهال خو هیڅ هم نشته دی. اوس مهال خلک دی بیوزلی څخه خپل ماشومان خرڅوي، خپل آزاد دی بدن خرڅوي.
تاسو دې مصنوعي اقتصاد یاده وده وکړه او د بهرنیو مرستو او تر ډیره مو د اقتصادي ویجاړتیا دلیل همدغه مسایل وبلل، لیکن د یو ان ډی پی په راپور کې د لکاره د ښځو محرومیت یادونه هم شوې ده او وایي چې یوازې له دې کبله د افغانستان اقتصاد یو میلیارډ ډالر تاوان کړی دی.
او دا خو یو پیچلې خبره ده، دا باید وڅېړل شي او دا احصایې باید دقیقې وي. ملل متحد هم دا سروې کوي او سروې داسې دی چې د 40 میلیون انسانانو په استازیتوب 4000 انسانانو سره یا 3000 انسانانو سره مصاحبې کوي، انجوګانو ته پیچې ورکوي چې سروې وکړي او بیا نتیجې یې خپروي. د افغانستان د ښځو ونډه په اقتصاد کې تقریبا تر نیمایي څخه زیات ده. دا یو میلیارد نه دی، زیات دی. په دې کې پټرول، په د کلو کې، په بندو کې، په حیواني محصولاتو کې، په باغداري کې، په سبزي کې، په میوجاتو کې، په کروندو کې د خزې ونده تر نارینه څخه زیات
دی. اما د دوی اشاره شاید یو ته په دې خاطر نه وي چې هغوی لا هم هغه کار چې په خوای کاوه اوس هم کوي، لیکن هغوی چې په ښارونو کې کار
کوي متاسفانه ډېر نه کوي، ځکه چې کله چې مارکیټ د قالی لپاره نه وي او ګلم لپاره نه وي نو بیا نه تولیدیږي. چې تولید چې خرڅلاو نه وي تولید هم نه وي، نو ادم په تبدیلی دی او د وچکالی لمخه ډیر کروندې هم ویجال شول لبین لار. په هر صورت یعنی اساسي مسله دا دی چې د مدرن خزو چې کم په شخارون کې اوسیدل د هغوی وند په اقتصاد کې هم زیات وی. زمونږ د اوتاق په چوکات کې د مخکې د شورای زنان تجارت پیشه په نوم یو شی او بیا فدراسیون زنان تجارت پیشه او بیا اوس اتاق تجارت زنان تجارت پیشه او صنایع شتون لري. خو دوی اکثرا تجارت نشي کولای ځکه چې ډیر قوانین، شرعي قوانین د طالبان لخوا نافذ شوي دي.
د اقتصادي چارو له متخصص ازرخش حافظي سره مو د اسمت ساروان مرکه واورید چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د یو ان ډی پی اپراختي ادارې د وروستي راپور په اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غوښتست. اروپایي ټولنه هوډ لري چې په روسیې باندې نوي بندیزونه ولګوي. دا وروسته له هغه چې روسیې د اوکراین ځینې سیمې له ځان سره ملحق کړې او لا هم هغه جګړه روانه ده چې په زلونو یې د درېدو لپاره غږ پورته شوی دی. جزئیات له احمد شیبر اورو.
اروپایي کمیسون اعلان وکړ چې د اتحادیه پر اوکراین د روسیې د پوسی یرغل په خاطر پر دې هیواد نور بندیزونه تصویب او اجرا کوي. په نویو بندیزونو کې د پولادو او ډیجیټل ټکنالوژۍ په صنعتونو کې له روسیې سره په معاملو کې محدودیت، د روسیې د هغو تیلو د بیې ټاکل چې د سمندر او د اروپایي هیوادونو په بیړیو کې درېمګړي هیواد ته لېږدول کیږي. د اروپایي اتحادیې د پریکړې بل برخه د روسیې د دفاع وزارت د نورو چارواکو او هغو مسؤلانو بایکاټ ده چې د اوکراین د غصب شویو سیمو په ټول پوښتنه کې برخه لرله. د اروپایي کمیسون رئیس اورزلا فون در لین د اروپایي اتحادیې د مشانو د دې پریکړې د هرکلی ترڅنګ وویل د پوتین د جعلي ټول پوښتنې نتیجې او یا له روسیې سره د اوکراین د خاوري او ځای کې دا هیڅکله نه مني. که د اروپایي اتحادیې هیڅ غړی تر وروستیو شیبو اعتراض ونه کړي، ټاکل شوی دی چې د نویو بندیزونو متن نن رسما تصویب او خپور شي. د اروپایي اتحادیې د بندیزونو تصویب د ټولو غړیو هیوادونو موافقې ته اړتیا لري، خو داسې ښکاري چې ځینې غړي د روسیې په وړاندې لا سخت دریز لري او بندیزونه کافي نه ګڼي. پولند او د بالتیک جمهوریتونه پر تصویب شویو مواردو سربیره د انرژي په برخه کې له روسیې سره د همکارۍ د بیخي ختمېدو، د روسیې د الماسو د وارداتو د تحریم او د روسیې د ارتودوکس کلیسا د مشر د تحریم غوښتنه کوي، ځکه چې هغه د پوتین نږدې متحد دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وویو. اول به ورشو کندهار ته. وروستیو روغتونو د کندهار په زراعتي ولسوالیو کې تازه میوې ته سخت زیانونه اړولي. ځایي مسؤلان وایي د دغو روغتونو له امله د 950 کانالونو او 22 چکډامونو په شمول په زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه هم تخریب شوي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د زیانمنسو سیمو یوه د ډنډ ولسوالۍ د خوشاب زراعتي سیمه ده چې د کندهار د نورو سیمو په شمول دلته هم تازه میوه په ځانګړې توګه انګورو ته سخت زیان اوښتی. کروندګر او باغلرونکي وایي وروستیو سیلابونو او بارانونو سخت زیانمن کړي چې د تازه میوې په ګډون د حاصلاتو زیاته برخه له منځه تللې او شایي خپل لګښتونه هم پوره نه کړای سي. باغلرونکي پر موسساتو او نړیوالو غږ کوي چې په دې سخت وخت کې د افغانانو لاسنیوی وکړي.
نو ګرد دغه د مومنانو ګرد ملا او ګرد وداغه ته ګوري، نو ګرد یې داسې کړه داسې ختم یې کړ. بېخي څلورمه اسهال هم نه ده پاتې. د مخ په شلکه اجاره کېدی، اوس په 3 لک 4 لک لانه اجاره کېږي او نه خرڅېږي نه جوړیږي. نو خو انګور یې داسې کړه داسې خوړین یې کړ، ګرد یې راته یې کړ داسې چې وس دا تاک لاس وړی داسې تور شرارې دي ګرد تویږي. څنګه مونږ دغه د شې د خلکو سره کومه خو په همکاري وشي د خلګر در بدرګ ګټ کار په دغه تخاریک شته دغه داس.
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسولان هم منی چې ورشتونو او باغونه ځپلی او لامل د تازه میوه صادرات په بیساری ډول کم سی بی. د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی رئیس محمد صدیق مومن وایي د ورشتونو لامل د باغلرونکو ترڅنګ سوداګر هم زیانمن دي، چې د طالبان حکومت باید د سوداګرو د تعرفې او جوازونو په برخه کې د 2 کلونو لپاره مالیه معاف کړي.
موسمي بارانونه نه و چې په وخت بارانونه وسول، چې بارانونه و چې هغه بارانونه چې د تاونه ورسول ډېرې شاوې کوټونو سوالي تر سوالي دي، جړیو سوالي تر سوالي دي، اندابو سوالي تر سوالي دي، او نور هم هغه سوالي چې زراعتي سوالي دي، کله دندو سوالي چې هغه زموږ هم جوش دي چې دغه هم جوش والا دي توانې سوي دي، انګور والا دي توانې سوي دي، خطرای داسې اپتونه بیا نور په افغانستان کې نه راوځي چې همه ځایي هم باندې توان نه رسوي دي، یوازې مالي نه دي چې د خلکو باغونو مالي توان نه رسوي دي.
پاینی وخت کې طالب مسلمان وایي ورستوي سیلابونو او بارانونو د کندهار په یو شمیر ولسوالیو کې په زرګونه جریبه آبی او للمیز مکا او باغونه تخریب کړي دي. د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن شمس وایي دغه ورشتونو د کندهار 950 کانالونه او 22 کوچنی دوبو دیمونه هم لمځه وړي، چې د همکارو موسساتو سره په همغږي د کرهنې په برخه کې زیانمنو خلکو سره د مرستې په موخه سروې روانه کړي.
مکمل تخریب شوی دی، یوتیا جریبه لمځکې مسمر باغونه یو څلویښت جریبه او غیر مسمر باغونه 400 جریبه، مسمر درختې 18390 تخریب شوي دي او غیر مسمر درختې 900 په حدود شاوخوا کې، کانالونه یا کاریزونه چې موږ تعبیروو په مجموع کې 950 کاریزه مکمل تخریب شوي دي، سیلابو اوبه وړي دي یعنی د استفادې وړ نه دي. کوچني چک ډیمونه یا بندونه په حدود د 22 کې ویالې د رودو څخه چې د ابي مځکې استفاده ځینې کېږي په مجموع کې 245 ویالې له منځه تللي.
د یادونې وړ ده چې ورستونو د زراعتي ځمکې او میوو ترڅنګ خلکو ته ځاني تاوانونه هم اړولي وه. زیانمن سوي کسان پر ټولو موسساتو او شتمنو غږ کوي چې له دوی سره دې مرسته وکړي.
آزادي رادیو وس باور شو د استرالیا سیدنی ته د استرالیا په سیدنی کې سخت ورښتونه کیږي. پراتلونکو درې ورځو کې د نورو سختو بارانو اټکل شوی چې د سیلونو د بیدو خبرداری هم ورکړل شوی. دا وپیژندنې ادارې وړاندوینه کوي چې د دې کال تر اخره به د سیدنی او شاوخوا سیمو هوا بارانی وي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د 50 میلیونو استوګنو په دې ښار کې دا باران لا هم روان دی. د نیو ساوت ویلز ایالت د برنیو چارو وزیر سټیف کوک وایي چې په سیدنی کې به بارانونه پسې زیات شي چې د سیلونو د بهیدلو خطر شته.
We've seen a lot of rain around Sydney today.
په سیدنی او شاوخوا کې نن د زیات باران شاهدان وو. خو له بده مرغه وضعیت به پسې خراب شي. د شنبه ورځ د سیدنی او د دې ښار د شاوخوا سیمو لپاره خطرناک ده.
د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې په راتلونکو دریو ورځو کې به باران پسې ډېر شي. د پنجشنبې تر ماسپښین پورې پر سیدنی اوه اتیا انچه باران ورېدلی و. د کال په پاتې نږدې درې میاشتو کې د نورو بارانونو اټکل کیږي. د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د سیدنی په شاوخوا سیمو کې درې ځله سیلونه راغلل چې په لسګونو زره کسان یې مجبور کړل چې خپل کورونه پرېږدي. په استرالیا کې درې کاله مخکې بیا داسې وچکالي وه چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د څلور سوه کسانو د مړینې سبب شوه. تر درې زره ډېر کورونه وسوځېدل او نولس میلیونه هکتاره ځنګلونه، زراعتي مځکې او د ښارونو شاوخوا سیمې ویجاړې شوې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
ازادي راډیو ته غواګاست. اوس به ورشو کونړ ته. له کونړ په دغه راپور کې اوري چې هلته د طالبانو حکومت ویلي چې د ځنګلو پریکون کې هغه څوک چې ځنګلونو ته زیان رسوي دوی نیسي او په سزا به ورسوي. په کونړ کې د چاپیریال ساتنې مسؤلین هم وایي د ځنګلونو پریکول بند کړي او څو تنه ځنګلوونکي په دې ارتباط نیولي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای په ولایت کې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د نخترو، سیړیو او نورو ونو شنه ځنګلونه پر برقی ارو پرې شوي. څه په قاچاقي ډول او څه هم د حکومتونو د مشرانو د امرونو او فرمانونو په وسیله له کونړه وستل شوي او د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته انتقال شوي دي چې دې کار کونړ ته زیات زیانونه اړولي دي. د دوی په خبره چې په یو شمیر سیمو کې ځایي اوسیدونکو ځنګلونه د قومي تړو او ناغو پر مټ ساتلې دي. اوس چې طالبان واکمن شوي، لری پرتو او ځنګل لرونکو ځایونو ته په وخت ځانونه رسولی شي، نو ورته په کار دي چې د ځنګلونو ساتلو کې ولس سره همکاري وکړي. د ماڼوګي ولسوالۍ د لچلام کلی اوسیدونکی هدایت الله:
د ځنګلاتو ساتل پر موږ ټولو فرض دي، ځکه دا ملي شتمني ده. د ځنګل ساتنې په اړه کونړ ته خاصه پاملرنه وشي. موږ عام خلک چې ځنګلات موږ پورې مربوط دي، زموږ په کلو کې دي، زموږ شاوخوا دي، موږ سره پوره همکار یو.
خو په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي ورته د مشرانو څخه امر شوی چې باید هیڅ چاته د ځنګل وهلو اجازه ورنه کړي او که هر چا له امر سرغړونه وکړه ودینسي او عدلي ارګانونو ته دی وسپاري. د کونړ چاپیرل ساتنې مسؤل محمد رحمان صابر ازادي راډیو ته وویل د ځنګلونو پر وهلو بندیز لګولې او عملی کارونه پیل کړي دي. د هغه په خبره چې څه موده وړاندې د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د وردیش تنګي کې دوه تنه ځنګل وهونکي د پریکړو لرګیو او برقی رو سره یو ځای نیولې دي.
چې په کومه علاقه کې ځنګل وال شوی دی، ترناو سر، خاطیرو کنډو، کڼاکڼې سر، غزانو کچ او څاریګل سر چې د نورستان سره سرحد لري، او تقریبا د ماڼوګي ولسوالۍ نه دغه ساحې ته لس ګټې پیدا مزل دي. نو دوه چند ساګانو والا چې هغې تقریبا یو دیرفون اړولي او یو سلطلیر سلیپر او درشتانی بشوره ته جوړ کړي. دغه جوړ شوی لرګي ترې د ماڼوګي ولسوالۍ په غړندو هڅو ضبط شوی او دغه دواړه برقی چلسو والا نیول شوي تر څو محاکمه شي.
هغه وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ملي شتمنۍ له منځه یوسي او د کونړ ښکلا ته زیان ورسوي.
او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګلات قطع کړي، ځکه د یو خوا نه چاپیریال ته ضرر او بل خوا نه ملي شتمنۍ ختمول دي. د هیوادوالو څخه غواړو چې راځي په شریکا نور هم ځنګلات وساتو چې هم ملي شتمنی محفوظ شي او هم مو چاپیریال ښایسته شي.
کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وای پوخای په ولایت کې 3,14,000 هکتار ساحه په ځنګلونو پوخل شوی و چې دغه اندازې د افغانستان د ټولو ځنګلونو 40% جوړوله، خو په تیرو نږدې 4 لسیزو کې یې یوازې د نخترو 30% ځنګلونه پرې شوي او په میلیونونو متر مکعب قیمتي لرګی یې له کونړه ویستل شوی دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. ورزو لنډو خبرونو ته ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان اقتصاد په 12 میاشتو کې د 10 کلونو بریاوې له لاسه ورکړي دي. همدارنګه له 13 اګست د 5 میلیارد ډالرو د تاوان خبره هم راغلې ده چې پوره کول به 10 کاله وخت ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو د دولت وزیر هینا رابانی کار د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویس سره لیدلی او د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر ښه والي ټینګار کړی دی. له پلازمینې کابل پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیل شوه. سږ کال په کانکور کې 1,500,000 شاګردان برخه لري. تمه ده 1,15,000 تنه جذب شي. او جنوبي کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي 2 بالستیک توغندي وتوغول. لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شئ په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام واورئ.
درندوستانو د مخکښو ښځو خبرونې ته ښه راغلی. د کابل د دشت برچی سیمې په خوانیز مرکز د جمعې په ورځ په خونړي ځان مرګ برید کې تر ډیره حده هغه جنکۍ ووژل شوې او ټپیان شوې چې دوی د کانکور لپاره ازمایښتي ازموینې ته راغلي وي. تر دې برید وروسته د کابل په ګډون په بامیانو، غزنی او هرات ولایتونو کې مظاهرې وشوې. معترضو ښځو چې تر ډیره تورې جامې اغوستې وې شعارونه ورکول چې پوهنه زموږ حق دی، د هزارګانو نسل وژنه ودروي. نن په دې بس کوو چې ولې له هر لوري څخه تر ټولو زیاتې افغان میرمنې هدف ګرځول کیږي، ولې د زده کړې مخه نیول کیږي او هغه هم په دې اندازه چې په مرګ تمامیږي. له موږ سره میلمنی دي د لغمان د والی پخانۍ مرستیاله او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخانۍ غړي برېښنا صافۍ، او بل میلمنه مو د جوزجان ولایت د ټولنیزو چارو پخانۍ مرستیاله، مدني فعاله، د ښځو د حقونو مدافع او افغان خبریاله سیما ستانکزۍ ده. په تخنیکي برخه کې میرحمت صافۍ مرسته راسره کوي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشئ. تر غو چې میرمن ستانکزۍ خپرونې ته وصلېږي موږ او تاسو به خپلې خبرې پیل کړو. په پیل کې غواړم پوښتنه وکړم چې تاسو هم خبر یاست چې د جمعې په ورځ په دشت برچي کې په ښوونیز مرکز باندې خونړی برید وسو. غواړم دا راته ووایئ چې په ښوونیزو مرکزونو دا ډول بریدونه تاسو څه په اکله وایئ او څوک د دې مسؤول دي؟
په افغانستان کې ټولو بې دفاع شهیدانو په ځانګړي ډول په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په ښوونیز مرکز باندې د تنکیو بې دفاع بېګناه شهیدانو روح ته دعا کوم او فردوس جنت ورته د الله تعالی څخه غواړم. 4 لسیزې شوې چې افغانستان کې جګړې له یوې خوا د هیواد هغه اقتصادي او ټولنیز بنسټونه زیربناوي او زموږ ټول هغه ارزښتونه له منځه وړي، او له بلې خوا کلونه شول چې هیواد کې ملکي او غیر نظامي بې دفاع او بې ګناه افراد وژل کیږي په مختلفو نیرنګونو په مختلفو طریقو. او له بده مرغه شواري یو د چا مغه د اسلام مبارک دین او سپیسیلی نام څخه ځاری استفاده کیږي. غلنډ هدف ته دوی د اقتدار ترلاسه کول دي او غوپت هدف د پردیو د ګټو د خوندیتوب په خاطر دغه وسلوان لنخت کیږي او دا وژل کیدل دالو لخوا خلق وژل کیږي. کاغه ماشومان دي، کاغه لویان دي، کاغه خزي دي، کاغه ناری نه د ماشومان او تنکوي ځوانانو په تعلیمي مراکز او تعلیمي بهیر پر وړاندې هر ډول محدودیت او تشدد تزه یو سونامی او آفت نوم ورکوم چې دا سونامی به زمونږ هر نسل هر لسیزه هر کال هر میاشت هر اونۍ او هر شیبه د سلګونو زرګونو لکونه او میلیونونو ماشومانو ترکو ځوانانو اوسنی راتلونکی ژوند زپ یو د تبعی کندې ته به مونږ وړي. په لنډه کې که چېرته دغه بریدونه او دغه چاودنې د ځوانانو او د وګړو په فکرونو باندې بد اغېزه کوي، د هغوی په راتلونکي او سرنوشت باندې بد اغېزه کوي، له بده مرغه باید له دې واقعیت څخه سترګې پټې دي چې په اوږدو کې دا د ټول هېواد په سرنوشت او برخلیک باندې ناوړه اغېزه پرېوځي، ځکه د نسلونو روزنه د هېواد راتلونکي تضمین دی او کله چې نسلونه ونه روزل شي په دې معنی چې د هېواد راتلونکي تور تام ده تیاره ده او دا باید مونږ ومنو چې زمونږ راتلونکي نسلونو د روزنې په ځای هغوی سره تشدد، هغوی سره خشونت او د هغوی له منځه وړل دا د یو هېواد تباهۍ لپاره کیږي، د یو هېواد د بدبختۍ لپاره کیږي او د یو هېواد د راتلونکي د تیاره راتلونکي لپاره دغه عملونه ترسره کیږي.
دا رقم بریدونو نه وروسته کله چې مظاهرې کیږي میرمنې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، تاسو به ټولنیزو رسنیو کې لیدلی وي، په دې اکلام وړم تاسو خبرې ولرم؟
بله، هو وروسته له دغه بریدونو زمونږ اکثره هېوادوال ښځې دي که نارینه دي ځوانان دي، دوی په انواعو اقسامو اعتراضونو باندې لاس پورې کوي، اکثرا په ټولنیزو رسنیو کې لیکنې او همدارنګه دوی خپل اعتراضونه په مختلفو بڼو باندې څرګندوي چې دغه وروستۍ حادثې یا وروستۍ پیښې هم زموږ د هېوادوالو د اعتراضونو د مختلفو اعتراضونو سبب شول چې د هغې جبلې څخه د زمونږ یو تعداد زړوړو ښځو هم دغه پیښه وغندله او د راتلونکي لپاره د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره دوی غږ پورته کړو او خپل د حقونو د تضمین لپاره دوی په اعتراضونو لاس پورې کړو. اعتراض خپله که مونږ وګورو دا د یوې کړنې یا معمولا ویلی شو یو سیاسي کړنې او مفکورې په مخالفت یو عمل دی. اعتراضات کولی شي په مختلفو بڼه ترسره شي، فردي بیاناتو په شکل یا پراخه تظاهراتو په بڼه. معترضین ممکن اعتراضونه د دولتونو یا حاکمه جهتونو د سیاستونو او یا هم د عمومي افکارو باندې د اغېز لپاره ترتیب کړي، خو که چېرته دغه اعتراضونه استمرار پیدا کړي، دوام پیدا کړي، په دوامداره توګه او سوله ییزه بڼه د خاصو اهدافو لپاره ترسره کیږي، لکه زمونږ په هېواد کې چې ترسره کیږي د خویندو لخوا چې د خویندو د حقونو د یادې لپاره او د افرادو د اساسي حقونو د یادې لپاره ترسره کیږي، دا سپیشل اعتراضونه دي. د اعتراضونو په وړاندې باید حاکم جهت فکر وکړي او خپله پالیسي، ځکه اکثرا د حاکم جهتونو او حکومتونو پالیسۍ د افرادو باندې چې دوی حاکم دي د هغوی غوښتنو په اساس جوړیږي، دوی باید په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي او دغه اعتراضونو ته په سپکه سترګه ونه کتل شي.
بله، ډېره زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو. وړاندې تر دې چې بله میلمانه په خپرونه کې راوخلو، اوریدونکو ته به د خپرونې د واټساپ شمیره وایو چې دوی په دې شمیره کولی سي موږ ته زنګ وهي او همدارنګه خپل پیغام پرېږدي او د خپرونې د موضوع په هکله خپل نظر له موږ سره شریک کړي. 00420 21 40 شپږ سوه یو زموږ د واټساپ شمیره ده. قدرمنو دوستانو، تاسو موږ ته زنګ راوهي او د جمعې په ورځ چې کومه خونړۍ حمله په دشت برچي کې وسوه، پاکله خپل د سترګو لیدلی حال له موږ سره شریک کړئ. د هغې خپرونې بله میلمنه هم له موږ سره واصل سوه، سیمه جان ستانکزی، ستړي مشې، په خیر راغلی.
سلام علیکم، جوړ اوسئ، زه خدمت کوم.
ډېره زیاته مننه. راځو دې ته په پایل کې له تاسو څخه اورو چې د جمعې په ورځ په دشت برچي کې په ښوونیز مرکز چې کومه حمله وسوه او تر ډېره حده نجونې پکې هدف وګرځېدلې، مړې سولې او ټپیانې سولې، تاسو د یوې مېرمنې په صفات غواړم تاسو خبرې واورم په دې اکله.
یو څه مکیږي او خرابې څه کېږي، د هغه موږ په کلکو الفاظو غندو نور موږ لګندلو نه وکړم سوي شوي او نه غواړو ته وغندو، بلکې باید د دې لپاره عملي او کوټلي ګامونه اوچت شي تر څو یو د حل لاره د دې لپاره پیدا شي. دقیقه دسه افغان به نه وي، دسه مور به نه وي، دسه ځوان په نوي چې د جمعې د ورځې په برید باندې نه خفه شوي او نه وي ژړلي. باور وکړئ چې هر چا یعنی په هغه ورځ ما د فیسبوک یا مجازي صفحې کتلې هر یوه خپله همدردي او خپله غصه په دې برخه کې ښکاره کړې وه چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده. تر کله باید دا رقم موضوعات ادامه پیدا کړي او تر کله زموږ تعلیمي څانګې تر برید لاندې ونیول شي. یو ځل نه، دوه ځل نه، درې ځل نه، بار بار دا عمل تکراري کړي، له بده مرغه چې دا هغه څه دي چې موږ ته له نننۍ حکومت نه مهرباني.
په ډېرې بخښنې سره یو اوریدونکی د واتس اپ لارې لرو د خبرې به واورو، بیا به بیرته ستاسو سره وګرځو. بله مهرباني.
سلام احترام تقدیم ستاسو ته، ستاسو اوریدل ته. زما نوم حاجي عثماني ده. معلومه نه ده چې دا څه کوي، دا ماشومان دا زنانه دا ښځې لاره باندې روانه وي، هېڅ د مرګ نه خبر نه دي. دا خو معلوم نه دي چې څوک فجار کوي. دا خو د چا نه پوښتنه وکړو؟ دا کله اورو خیرخانه کې شو، کله اورو مکتب کې شو، کله لاره کې شو، دا خو هېڅ پتا کې معلوم نه دي څوک کوي. دا خو د چا نه پوښتنه وکړو؟
فکر کوم دی اوریدونکي اړیکه پرې سوله. بیرته تاسو ته راځو میرمن صفی. فکر کوم بل اوریدونکي لرو. بله مهرباني.
خوردان تاسو سلام او ټول اوریدونکو ته سلام وایم. همدر در سره پاډی کا کیم لغمان. دا خو د سینه د سدا اخري نه دا یا ولی نه دا کنه خورجان. دا خو ګوره د سه مهمو جيو کیږي چې لکه د کرکټ هغه مطلب جمعهونه کنه دا یعنی نور پلانونه هم د خلک لري. نو وای هغه مطلب د پلان د سپرو مړک کپیاده وای د مال خینه خل نو موږ مرکیګو موږ مرکیګو کار سو کمړه کوي او کار چامړه کړي هم موږ مرسوي او مرکیګو او دې مې خې سو کم نشنی ولا زکه دا تمنه لوړ مورال لري دا خلک نو همدغه سي محکمه جینم لري او مونږ کې د سی وای سي دې نو هر رقم مخفي جینا دې هغه کوي تاسو نه مننه.
bale ډیر زیاته مننه تاسو هغه مو اورید. یو بل اړیکم لرو، به خپل ملمنې تر وګرځو. bale مهرباني.
السلام علیکم.
علیکم سلام. نوم خپل راتوایه
خورجان تاته سلام. تاسو مې منسوم کنه سبدا چې زه د کابل مې علیکم وای
درتوای چې په خوانیزو مرکزونو باندې بریډ پاکله تاسو سره ته وای. آیا تاسو د پیښې شاهد وای کنه؟
دا خو بیا خې هیڅ انسانیت نه په مسلمانۍ کې ستنه، په اسلام کې ستنه، په کوبر کې دا کم ظلم بسوي نه به وسی. زه دا سم چې دغه پیښه په کټه سلس منټه مخکې راتیر سولم چې دغه بریډ دغه پیښه وسوله. زما خپل ملګری چې ما مسایم دی هغه خوراکي ورکلې چې ما د مکتب ته ورشه وی د کانکور انسان ته ما ورشه وی دا جاج کیک چش شونځی ته چوره سوي میغه ته ما ول مال سره زه اخو ته بلاس یو سودا يم یو شمه راوخو برته براسو یعنی معنا کده ما وستل د ژوندم په خطا کې د خمخه وسه در خاور لاندې ولې یا به نیم بدن وای نیم بدن غړي ونه ولې چې بارا به یو پر تا ته وایم به پر ما ته وایم هغه څوک حقیقت خبر نس کولې ولې که وسته حقیقت خبر وکړي بارا د جه خل ژوند په خطا کې دي تر کوم چې ته حقیقت وای نس کولې نور ته وای هر څه معلوم نشي. مثلا وا تور د شي جی اس پی
د تاسو غاک مو اوریدل ډیر زیاته مننه تاسو نه اوریدونکو ته یو جلبیا د خبرونه د واتس اپ شمیره وای نو لخواین دو څخه په ډیر درنخ سره یې لکه لنجونو څخه لمیرمنو څخه چې د تاسو خپل خبرونه د زنګ رو وه خپل نظر لمو سره شریکي 00422143 شپږ سو یو د واتس اپ شمیره ده. دلته خپل پیغام هم پرې خو دلایسي او زنګ هم وهلای سي. راګرځو خپل ملمنو ته میرمن ستانک زید تاسو خبرې مې مخ کې پرې کړې ډیر بخنه غوړم ځکه د اوریدونکو اړیکې مو راوخستلې. خپل خبرو ته بیرته دوام ورکړي.
مونږه همیشه غندل کړی دي، همیشه مو تحقیق کړی ده. وکهم دا یو ځل بنوم چې پیښه وا او هر افغان په دې باندې د دې متاسفانه متاسفانه د ایران د ماسو لپاره خلکو تم صحیح وو چې توی کړی خودمون افغان افغانانو وینه دومره بې قدره ده، دومره بې قدره ده چې څو کسان خپل غوږ هم نه پیژرو. نو دا وکهم د سره له کوم هر یو څخه دې موضوع باندې د دېږي خاصتي هدف د نننی نظام د خلک په همیشه په جهالت کې وساتي او همیشه دوی خپل حکم په د خلکو نه غوي. مثلا له پوهې نه محروم وي، کله چې انسان پوهه ونه لري هغه استدلال نه شي کولی، هغه د یو چا په دلیل او دلایل نه شي ویلی او په ډېر اسانۍ سره هغه غولېږي.
بله ډېر زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو. موږ د خپرونې نننۍ موضوع د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه هم شریکه کړې وه. هلته هم خلکو خپل نظرونه لیکلي دي. ورور نظر به ولولو، بیا به راوګرځو میرمن صفی ته. عبدالشاه عدیل لیکي د علم مخنیول دغه کړیو کار دی چې غواړي افغانان بې علمه پاتې شي. باید افغانان همت له لاسه ورنکړي او خپل علم ته په هر ډول حالات کې دوام ورکړي. میرمن صافی د دې ورور له نظر سره څومره موافقه یاست؟ آیا په داسې وضعیت کې چې په ښوونیزو مرکزونو برید کیږي، نجونې وژل کیږي، ټپي کیږي، آیا د افغانستان خلک به خپل همت له لاسه ور نکړي، بیا به هم درس ته ورسي؟ سره ته وایي په دې اکله
دغه د تعلیمي مراکزو باندې یا ښوونځیو باندې حمله د نن ورځ یا د یو کال خبره نه ده. هغه وخت ما خو په یاد دي چې کله مونږ زده کوونکي وو، هغه وخت دغه جګړې یا دغه تشدد یو بل رنگ لرله چې په ښوونځیو باندې توغندي ویشتل کېدله او زمونږ هغه تعلیمي بهیر ټکنه کوله او خر سره واقع کوله. هدف دا دی چې په افغانستان کې له بده مرغه ډیره یوه ناولې جګړه جریان لري چې د دغه یعنی د داسې ویلی شم چې افغانستان په دغه څلوېښت کلونو کې د ناامنۍ په بیلانس کې ساتل شوی دی. هم حکومت ضعیف ساتل شوی او هم په یوه معنا کې درته وایم هم حکومت ضعیف ساتل شوی او هم مخالفې ډلې ضعیفې ساتل شوي او هم دا ویلی شم چې هم حکومت قوي ساتل شوی او هم مخالفې ډلې. فقط موږ د یو ناامنۍ په بیلانس کې ساتل کیږو. دغه ډیره ناولې جګړه ده، ځکه ناولې جګړه ده چې جګړه ځانته اصول لري. مثلا د ملکي افرادو باندې باید تعرض ونشي، په ملکي تاسیساتو باندې باید تعرض ونشي. له بده مرغه ټول هغه اصول چې د بشرپاله حقونو هغه د نقض کړي دي په افغانستان جګړې کې، دا دې ته پام نه کیږي. البته ټول حقونه نقض کیږي او دا یو ناولې جګړه ده، غیر اصولي جګړه ده. او دا چې په دغه مراکزو باندې کوم چیرته د ضرورت د پښتنې پرابطه یا د دې نظر پرابطه زه خپل نظر څرګند کوم، واقعا زه هم نظر یې ځکه کچیرته زمونږ روحیه دغه جګړو یا دغه حملو یا يرغلونو ضعیفه کړی وای، کمزوري کړی وای، نو د نن نه شاید شل پنځه ویشت کاله مخکې زه د ښوونځي متعلمه ومه یا زده کوونکې ومه. هغه وخت هم په ښوونځیو باندې بریدونه کېدل، توغندي ویشتل کېدل. مګر موږ وکتل په دې اخر کلونو کې چې زمونږ لرې پرتو سیمو ته د علم ډیوې لاړلې، هلته ښوونځی ایجاد شول، هلته متعلمین مکاتبو ته تلل، درس ویل، او ورځ تر بلې دغه علاقه او دلچسپي زیاتېدله. یعنی دښمن نشي کولی چې زمونږ دغه انګیزه چې د علم او دانش سره زمونږ علاقه ده، زمونږ دلچسپي ده، د افغانانو هغه انګیزه ووژني. ولې په لنډ مهاله کولی شي چې موږ مایوسه کړي، موږ مات کړي، موږ ګورو چې افغانان نظر د نور نړۍ د ملتونو په تناسب سره دوی روحیه شاید هغومره پیاوړي نه وي او ممکن رواني هغومره غښتلی نه وي لکه د نور نړۍ خلک چې دي. ولې هغه اساسي هدف چې زمونږ د علم او پوهې لاسته راوړل دي، دا نه شي کولی چې دوی له منځه بي.
بله، تاسو ته بیرته راګرځو، ډیره زیاته مننه. بیا د فیسبوک له پاڼې نه د یو بل افغان نظر لولو او د اغلی ستانکزی خبرې به بیا پاک له باندې واخلو. پښتون زلمی لیکي، ته جنگ پرستو ته د امن کیسې څله کوي، ته جنگ پرستو ته د امن کیسې څله کوي، دلته د ژوند حکم مباح، د مرګ واجب دی. او بل ورور نصیر رسا بیا لیکي، د زده کوونکو وژل د زده کړې وژنه ده، باسواده ماشومان او وګړي یو پرمختللې ټولنه رامنځته کوي او د افغانستان دښمنان دا ډیوې نشي زغملی او په وړاندې مرګونی اقدامونه کوي. تاسو درته وایي میرمن ستانکزی، چې په خپل افغانان څنګه په دې وتوانېږي چې دغه ښه پوهېږي دا د افغانستان د دښمنانو کار ده، درس نه پرېږدي، تعلیم نه پرېږدي، اوس دا د افغانستان خلک څه وکړه؟ زده خپل دښمن ته داسې یو ځواب ورکړه چې ورته وایي چې ته نسې کولای د مونږ په هېواد کې د علم ډیوې مړې کړې.
داسې مونږ هر ورځ مبارزه کوو، داسې مونږ هر لار هر دروازه مخ تړل کېږي او بیا هم مونږ مخ په وړاندې درو، له خپل مبارزې نه ستړي شوي نه یو، له خپل مقاومت نه ستړي شوي نه یو، له خپل علم د ډیوو د روښانولو نه ستړي شوي نه یو. تبا دا خپله د دې ښکارندوی کوي چې مونږ هېڅ هم شاته نه ځو، موږ شاته نه ځو او پر مخ ځو. او د دښمن ویره هم لاندې نه ده، د دښمن څه هم ډار لري، هم دې نه لري. افغان ټولنه باید همیشه په جهالت کې وساتل شي. دا د دښمن واورې چې افغان د پرون خلک نه دي، تاسو هرې خبرې ته یې ګډا کوله. نن د نن نسل په دې باندې آگاهي حاصله کړي سوي دي. زمونږ پیشرفت، زمونږ ترقی، زمونږ د هیواد د اقتصاد پیاوړتیا هر څه تر علم پورې تړلې دي. دا خبره ما ځکه وکولی چې زمونږ یو شمېر افغانان ځکه تېره ورځ یو بحث و، هغلته زمونږ یو جهادي ورور په دې باندې خپل اعتراف کوه. زمونږ کله چې ګاونډي هېواد ته تللو، مونږ ته ویلې چې تاسو ښوونځی ولزوئ ځکه هغلته کمونستان پرده کېږي، تاسو سړک ولزوئ ځکه په دې لاره باندې تاسو چې هغه ځای مخکې یاست یا دښمن په دې سړک باندې په ډېر هوساینې سره تاسو سره راځي. که چېرې تاسو سړک ولزوئ تخریب یې کړئ نو دوی تاسو ته نشي رسېدی. تاسو کلینیک خرابه کړئ د دې لپاره چې تاسو د هغو مریضان په کلینیک کې درملنه ونه کړي او تاسو په راحتې سره وکولی شئ ژوند وکړئ. دا هغه څه دي چې نن دوی خپل اعتراف کوي او وایي چې واقعیان یعنی نن موږ په دې پوهشوی چې ولې موږ استعمالولو او موږ وایي په ډېر هوساینې او خوشحالۍ سره دا منله چې رښتیا هم خبره خو دوی کوي، اسلام خو دوی وایي، بس دوی ته هر څه وایي موږ یې باید هغه عملي کړو. نو د دښمن دار لاندې نه ده ځکه په فیسیک شکل سره زمونږ علمی او تحصیلی او تعلیمی څانګې محروبوي، له منځه وړي تر څو همیشه افغانان په جهالت کې وساتل شي. خو داسې هره ورځ د افغان په وړاندې خصوصا په تعلیمي او تحصیلي څانګه کې خنډ جوړېږي، هموهومره افغانان نور هم پیاوړي کېږي، هموهومره افغانان نور هم درېږي، خپل حقوق ترلاسه کوي. ځکه اسلام ځکه چې اولین آیت نازل شوی ده مسلمان لپاره ویل اقرا یعنی ولوله، درې ځلې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وویل چې د ایلام له خوانه اقرا، ولې حضرت محمد ورته ځین نه سم ویلې؟ په آخر ځلې ورته وویل چې ولوله د خدای طرفه تاسو مشتمل ده. نو کله چې اولین آیات لوستل وي هیڅوک د حق نه لري چې دا حق زموږ نه واخیستل شي او یا یې واخلي. همدغه راز حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په خپل یو حدیث کې ویلي دي تاسو علم زده کړئ ولو که په چین کې هم وي. نو هغلته په چین کې به هغه وخت څه وکړي؟ هغه وخت په چین کې اسلام به نه و، ولې د همدغه عصري علومو لپاره یې ویلي دي چې نن زموږ یو شمېر کسان حضرت مباح وایي. همدغه راز بیا یې هم وایي علم نارینه او خدمه فرض دی، نه دی ویلي چې یوازې د نارینه علم نه دی کړی. په هر حال که چېرې موږ قرآن ولولو او د هغه نه صحیح پوهاوی ترلاسه کړو، د قرآن هر کلمه علم، د قرآن هر کلمه د دې لپاره ویل شوې ده چې تاسو له دې نه استفاده وکړئ. متاسفانه متاسفانه چې موږ له هغه نه استفاده نه ده کړې او نن موږ په دې وضعیت کې.
بله ډیر زیاته مننه. بله بله تاسو ته بیرته راګرځو. یو ځل بیا به د خپرونې د واتس اپ شمیره له اوریدونکو سره شریکه کړو. درنو میرمنو، له تاسو خیله کوو چې خپرونې ته زنګ راوایئ. د خپرونې د تاسو خپله خپرونه ده، د تاسو خبرې پرته له سانسور خپریږي. تاسو کولی شئ چې خپلې د زړه خبرې د ازادي راډیو له لارې د مخکښ ښځو په خپرونه کې وړاندې کړئ ټولې نړۍ ته. د ازادي راډیو د مخکښ ښځو د خپرونې د واتس اپ شمیره 00422 1440. په دې شمیره باندې هم موږ ته امداوس زنګ راوهلی سي او هم پیغام پریښودلی سي. له خپرونې وروسته هم چې د تاسو پیغام موږ ته رسیږي نو موږ بیا په بله خپرونه کې حتما تاسو ته نشروو. میرمن صافی، تاسو سره ګرځو. هماغه مخکینۍ پوښتنه بیا مطرح کوم. د طالبانو له واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې مکتب ته نشي تللی. له بلې خوا لکه د جمعې په ورځ باندې چې دوی په ښوونیز مرکز کې راټولې سوې، د کانکور ازموینې ته یې آمادګي نیوله، په انتحاري عمله کې مړې سولې او ټپیانې سولې. بلاخره د افغان ښځو سره څه روان دي او دا د تاسو په نظر څومره لوی ظلم دی؟
تعلیم حق په ټولو نړیوالو اسنادو کې او په ملي سندونو کې یو اساسي حق دی. ټول وګړي پرته له هر ډول توپیر او تبعیض څخه د دې مستحق دي او دا یې حق دی چې باید د تعلیم څخه دوی مستفید شي. له بده مرغه لکه څنګه چې تاسو ویل، د یو کال څخه زیات وخت شو چې
د افغان انجونو پر مخ د خوانځي دروازې تړلې دي او خپل طالبان هم یا حکم جهت هم مستدل دلایل د دې لپاره نه لري چې هغه قانع کوونکي وي د ولس لپاره او د خلکو لپاره. د مثال په ډول د اول ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې زده کوونکي خوانځیو ته ځي، د هغې نه راتیر شو لوړو زده کړو لپاره پوهنتونونو ته انجونې روانې دي، خو په دې منځ کې دغه ځنځیر دغه کړۍ چې د تعلیمي د بهیر بشپړتیا لپاره وضع شوې ده دا غوسه شوې ده، دا ماته شوې ده. او طالبان هم په دې رابطه کوم نه یوازې مستدلل دلایل نه لري، بلکې په خپل هم دوی سره توافق د نظر نه لري. موږ او تاسو په رسنیو کې ولیدل چې خپل د طالبانو مسؤلین یو نظر باندې نه دي، په یو نظر نه دي، یو کس یو سوی بل مسؤول بل ډول څرګندونه لري. دا په دې معنی چې دوی هم د دې لپاره یو قانع کوونکی ځواب، یو داسې ځواب چې داسې دلیل چې دوی پرې وکولی شي په توافق سره استدلال وکړي نه لري. او دا په هیڅ ډول په دته مونږ دا یو مشروع حق دی د افغانستان د خویندو او د انجونو، په دې باندې هیڅوک سترګې نشي پټولی که هغه د افغانستان په دننه وي او که په نړۍ کې وي. دا ظلم دی چې د افغان نجونو په رابطه کېږي که چېرته دوی دا دلیل راوړي چې ولا نصاب کې څه مشکلات شته دي یا ماحول آماده نه ده. یو کال ډېر وخت دی، حتی یوه ورځ د تعلیم څخه ممنوعیت یا د تعلیم په وړاندې محدودیت زیات وخت ده، ځای کول د وخت دي او پاتې شپ یو کال چې دا ډېره موده ده. که چېرته دوی همداسې دوام ورکړي او د نجونو د ښوونځیو مخه ونیسي، په راتلونکي کې به موږ د کډرونو کمبود سره مخامخ اوسو. موږ به ونشو کولای حکومتداري کې حتی دوی کېدای شي چې د ستونزو سره مخ شي، ځکه د یوې ټولنې نیمایي قشر خزینه ده او کله یوه ټولنه نیمایي قشر فلج وي دا په دې معنا چې هغه ټولنه نشي کولای په سمه توګه لکه څنګه چې لازمه ده پرمختګ وکړي. نو دا یو واقعیت دی او دا ظلم دی د ښځو پر وړاندې چې تر سره کیږي. د دې په وړاندې باید حاکم جهت جدي تصمیم ونیسي، زر تصمیم ونیسي، تر څو د نجونو پر مخ دروازې خلاصې کړي، د مکاتبو او د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو او مراکزو د امنیت تامین هم د حاکم جهت مسؤلیت دی. باید دوی مسؤلیت پذیري وکړي، خپل د مسؤلیتونو نه تېښته ونه کړي او په دې رابطه باید جدي اقدامات ترسره کړي.
فکر کوم چې یو اوریدونکی د واتساپ په کرښه لرو. بلې، مهرباني خپل نوم راته وایه.
سلام نیکی لونیک پر زوینه میومن استفاده شیاری مل کابل نه.
د جمعې د ورځې د بریټ پاک لخ خپل خبري راته وکړه. څه دی ولیدل، څه دی واوریدل، آیا تاسو ورته نږدې وي چیرې وي؟
مننه کوم له تاسو نه. د جمعې ورځ کیلیا ورمنو په وینو کا کاشو چې دوی ورته د کلونو کلونو زحمتونو سره وېستل او ستنه پیدا ګوتو په شمه د ورته پاتې وي. دا هوایم چې وایلی شم چې طالبانو هر کله وایي چې موږ امنیت نیولې ده. آیا طالبان د زده کړو دښمن دي چې نه اخلي امنیت؟
ډېره زیاته مننه له تاسو څخه میرمن صافی. فقط لاند په یوه دقیقه کې که افغان میرمنو ته خپله هغه وړاندیز هغه مشوره وړاندې کړي چې دوی ته څه ډاډ ورکوي چې دا حالات د تېرېدو په حالت کې ده، څه وایي هغو ته؟ فقط یوه دقیقه وخت لرو.
نو باید ووایم چې څنګه چې زموږ توقع وه چې ممکن طالبان په دې دوره کې تغییر کړی وي او هغه شل کاله پخواني طالبان نه وي او د ښځو د او نجونو د حقونو په رابطه څه نرمښت ولري، ولې متاسفانه موږ ولیدل چې دغه نرمښت وجود نه لري. موږ کله چې د ښځینه او نجونو سیرو ته ګورو، سترګو ته ګورو، دوی په واضح ډول د دوی سترګې موږ ته دا کیسه کوي چې موږ نور نه غواړو چې په جهالت کې ژوند وکړو، موږ نور نه غواړو چې د ټوپک او بمونو درزا واورو. خواهش مې دا ده چې د دوی پر مخ باید ټولې د ښوونځیو دروازې خلاصې شي او نجونې دې هم مایوسه نه وي، نا امیده نه وي. د شل کاله پخوا چې پنځه کاله ښځې او نجونې د ښوونځیو د ورتګ نه منع شوې وي، هغوی بیا هم وکولی شول چې زده کړې وکړي، چې زه خپله د هغې یو نمونه یم، هغوی زده کړې وکړي، هغوی دندې وکړي، هغوی په لوړو موقفونو کې کار وکړو. بیا هم همدغه نجونې چې نن په کور کې دوی کولی شي چې په راتلونکي کې زده کړې وکړي او یو ځای ته ځان ورسوي. زموږ رب د جهالت طرفدار نه دی، که په سین کې یو یو دیندار او یو بدین لام بین غرقی کی هغه کس چې هغه ناپوه وي زمونږ رب د ناپوهانو طرفدار نه دی او خویندې نه 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 د دوی مشروع حق دی او خپل مشروع حق ته به ان شاء الله رسیږي.
د لغمان د والی پخانی مرستیال او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخانی غړی مدني فعال برېښنا صافی د جوزجان ولایت د ټولنیزو چارو پخانی مرستیال مدني فعال او افغان خبریال سیما ستانکزی له تاسو دواړو څخه نړۍ مننه چې نن مو په دې خبرونه کې له موږ سره برخه واخیستله او یو ځانګړی مننه له درنو اوریدونکو څخه کوو چې د خبرونه تر پایه پورې واوریدله. دا ونننۍ د مخکښ ښځو خبرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګیر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.